په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق خو لنډه خبري برخه هم لرو پایلې د سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنه خوده د خبره دي. د سازمان د جنوبي اسیا څانګې پر نشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې کړی او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند د لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندېدل د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې تر دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محروم شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې لکه چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحده ایالاتو د طالبانو له یو مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر انعام لغوه کړی دی. د رویترز په وینا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې بریدونو کې لاس درلود. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شوی و. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن خپله دوهمه لوبه د ایران په وړاندې ترسره کړي. دا لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو ته 1-0 په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به درېیمه لوبه د سیشن بي په ورځ د مارچ په 15 له اندونیزیا سره وکړي. د تایلند په کوربه توب د دې جام سیالۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې دي. د حماس چارواکي وایي چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البردویل نن یکشنبه د غزې په خان یونس ښار کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز په وینا یوې حماس پلوي رسنۍ ویلي چې په البردویل سربیره د هغه میرمن هم په دې برید کې وژل شوې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حماس د مشرتابه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو په خپل فیسبوک کې د البردویل په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د یکشنبه په سهار د غزې په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د اسرائیل الوتکو په دې سیمو کې څو هدفونه په نښه کړل. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په کیف کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 2 کسان وژل شوي. د رویترز په وینا دې ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول. د اوکراین بیړنیو حالاتو خدماتو په ټلګرام کې په یو بیان کې زیاته کړه چې یو ښځه د نیپروپیتروفسک په سیمه کې وروسته له هغې مړه شوه چې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د یوې ویجاړې شوې بې پیلوټ الوتکې د ټوټو د راپرېوتو له امله اور ولګېد. له دغې ودانۍ څخه لږ تر لږه 8 کسان ایستل شوي دي. دې ادارې وویل چې یو بل کس د شپې په برید کې په هولوسفسکي سیمه کې ووژل شو. له بلې خوا د روسیې په جنوب کې د روستوف سیمه یوه سیمه ییز چارواکي نن په سیمه کې د بې پیلوټه الوتکو د یوه برید خبر ورکړ. یوری سیلوسار پر ټلګرام چینل لیکلی چې د برید په پایله کې یو موټر اور واخیست او یو کس پکې مړ شو. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو لنډه خبري برخه هم لرو. رابه شو په افغانستان کې د یو افغاني او اصل امریکایي وګړي د برخلیک موضوع ته د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وای چې کله چې هغه نیول شوی له دوه کلو رئیس برخلیک نه دی معلوم او د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته نه هغه سره د لیدو اجازه ورکول شوې او نه هم ورته اجازه ورکړل شوې چې ورسره ټلیفوني خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د طالبانو لپاره څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د غې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دوه نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونه توانېدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګه کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړې چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشي شول خو هغه یې لا نه دی خوشي کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمله نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نازم نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، ل بی وسو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژه په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي ل نور ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له خزو سره کیږي. دا خزي وای چې ک په روژه ماده کې خواړه د نارینه او پزړه نوي یا هم لګ نه وخت چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس رو باندې پورته کوي. د خزو د حقونو فعال اوګي احمد زی وای چې د ډیر کسان لیدلې چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لم میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده در روزی میاش که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاست پورده گو. ما دسته فکر کهو لکه زه چه خپلا زه یوازه زه روزه هم و نور سو پکور که روزه ندی، یقینا چه خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آغا در کورنه لمشران و سخه زوانان و سخه چه عمل لری او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي. روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخکې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په کې یاد دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنه بېچارهګانې رهي سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته، ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلان وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي، چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غصه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چې کوې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روک دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت دغه خلکو ډیر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکی. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو د کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاسې کې د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشی غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه واځي لدینی او اخلاقی پلو مردود دی بلکې د اسلام له مهربانی او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دا د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړي.
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 24 44 501.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیری قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډیرو کمو پیسو یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي ډیر سخت سخت کارونه کوي سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي په دوی ډیر درانه کارونه کوي
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه وکړي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم د مونږ وطن څه نه جوړېږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل و اوس راځو د خبرونه میلماته سپیشلیست په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشتگان یو خل خاصو بیا ساس درونو وړوندونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان لوسه وتلې کار یو غته مل درانه کارونه ویلی سو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک کنر دی کښه د ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دته د توان زیات کار وسپارل سي نو دا ته شاقه یا درون کارونه ویلی سو چې هغه د انس اجرا کولای خو د وچ مجبوری د لاس دی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خوشو بچي کار کوي مثلا په مستری خانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څنګه چې کوچنیان باید لارسي مخته لارسي درس وایي زده کوي چې موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دي لکه چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه غني
دا نه وایي اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه وایي افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نه بیا د ډیر څنګه مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته چي په کار کې سبا اخته کیږي د زده کوته واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې نو بیا دې کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مسترخانو کې شاملې د موټر په مسترخانو کې شاملې د خوشبو بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي مګر دې ته فکر نه کوي چې په لادو مې درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن ثوان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي په وهنه باندې ډېر تاثیر کوي په اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه دوی باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته په ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزور دی دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ د دې چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست درلودې دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې دا کله امکان نه لري مثلا کور د مور په غاړه کې وه یا اعتمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې د په غاړه کې لوی او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا دوی هم ګرانه ده ورسره شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نه سپیا کولای بوجي په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټپلونه د خپل داس کار دی چې دوی به سار م او تل سا وختي او موږ هم لا پر ځانو باندې وځو د شپې تر وخت پر موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دمو مردار کسه په دانه کې به ګرځل چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان یو ته نو شخه کارونه یا درانه کارونه خلک کوي په ماشومان باندې په کوشان باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړم. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار تیاسې دې خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د موږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې دې خلک نه دي خبر. په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده. بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی. د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار دی چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ورنه کړو او د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا. د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی. هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي دا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته یې نسل پټولی، په تاسیا نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په اما پاوی پورې تړم، چې مور تعلیم یافته نه وي، پلار تعلیم یافته نه وي، اما پاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نشم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته وي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ وي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو اله سالې دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې، نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دا د مخ چلونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خو نه خوشې پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا د سبا خپل ځواني دې بل کورې دا جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما زه ومشه د نبی وبد تیروم دانه دانه دغه خبره ده نه دا علاوه نه رسول وای او نه هم تورنه وای په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرمه ایا دا زه شر اوزن مړولای سم که دوه اوزن سم مړولای سم دا شل شل اولادونه می څه په دکې شدي که یاد وای اولادونه می ام مکتب په وخت لاړ سي ام شخوا پاکي ام تربیت را سکړي او پرفین کې دی شخ په کورې ته جوړ کی نو په دې کې تاریخ شپ پښتنه وکړه دا یو مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر پام وکړي او کثیر پام ونی کې بیا به کورنۍ د زرها او سنسر به خامخې په دې خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونه د نسنه بسیزه ورې نه بسیزه نو دوی په دوا چیرې ورسیږي په کلمې چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبورې چې اولاد کوی زره کوڅې ته ولاړ چې کوڅې ته ولاړ اس چې په کوڅې کې وکړه ورسته نه برابر ولای نو بیا کوڅه کې شرط وکړه بیا نو پلار مور ګلم نه کوي چې ما د زوی سره داسې وسوي ما د نور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څمر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساوخته کوټ خروزي یو څمر کسان د خناول جنسي استفادهام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د سوز تر پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک وي یو پایلوچ وي ځکه د څوک د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دی سوي د حسابداري سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه وران نه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ځو وران نه بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مثبت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جید په یاله باندې مسلط لري چې دا غټه کې تدیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي کې خدای مکړه دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان په مکتب نړۍ دا کسان د پول نړۍ دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پیژنه خدای نه پیژني خدای نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر د به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه کوالی چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام نه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلایز صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا هلک څه غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مکتب ته واسطي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي ورکي مګر مکتب ته دی واسطي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچی دا څه ونه کی چې دی ودا 250 پیسو ته وګورې داسته په دړي کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لټ باندې پښه شو دل دي چې هغه ډېر ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوشانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نشه ترې خپل ځان نشه مړول خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شو پته راشي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دې پر کورنۍ باندې وره مېرو ته وایي چې پروان لري خوري یا وروره د سازي مخته واسطه څو راوړي 50 غواني د ورځې برتاوړي 50 غواني 10 غواني 30 غواني زبر پاو چې پیاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په ځمات ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک درو په زکات یوال کې په خیرات یوال کې خو د ماشومان سره خپل کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې د مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه یي، مکتبونه به مو فعال یي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي: یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته د راسته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کې حق لرم، د کوچنیانو دغه حق لري، نو بیا دوی متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې په کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي: ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به غټه ونډه ولري. دا غټ لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري، سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر، په ټول کلي کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په رادیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د رادیو ژغ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام و خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو لاسر ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کم، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې د دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږول دي هغه تر عمر ناجوړي پرتی ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په تعقیب سم خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو خلو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به یې مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نگار رنگین روخ پر مخلا کلمر لرین، زمان نگار رنگین روخ پر مخلا کلمر لرین، اما مسکین پزڑا حزین کلا نظر لرین، ورما مسکین پزڑا حزین کلا نظر لرین، زمان نگار رنگین روخ پر مخلا کلمر لرین، زمان نگار رنگین روخ پر مخلا کلمر لرین، اما مسکین پزڑا حزین کلا نظر لرین، ورما مسکین پزڑا حزین کلا نظر لرین. یار پر سرگو خوش دی او مین یم پرتا وطن دا یار پر سرگو خوش دی او مین یم پرتا چیاری نوی تا وطن تا بی وطن لیلا چیاری نوی تا وطن تا بی وطن لیلا چیاری نوی تا وطن تا بی وطن چیاری نوی تا وطن تا بی وطن زمانی گار رنگین رخسار مخلا کلمار لرین زمانی گار رنگین رخسار مخلا کلمار لرین مسکن پزڑا حزن کلا نظر لرینا زمانے کا رنگین رخسار مخلا کلمہ لرینا زمانے کا رنگین رخسار مخلا کلمہ لرینا مسکن پزڑا حزن کلا نظر لرینا مسکن پزڑا حزن کلا نظر لرینا